ټول پټې په
د مشال رادیو په خبری سات کې به هم د خپل قرباني حسیب شهید سلامونه او نیکی پیرزوینه در واخلې وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دي تر شپږو بجو پورې په دې خبری خبرونه کې درته ګڼ بیلابل خبری رپورټونه لرو، تازه رپورټونه هم درته لرو، د سیمه نړۍ تازه حال هم درته درکو، خو تر هر څه د مخه درته د دې سات خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. وایم اصرار علم
اول د مهم خبرونو لندیز. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د قران پاک د سوځولو غندنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې د پاکستانی عسکرو پر یو کیمپ راکټي برید کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور جوبل دي. او د خیبر ایجنسۍ د باړې په سیمه کې تیر ماښام د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ترڅ کې د پاکستان یوول سرتیري جوبل شوی دي. په جاپان کې د جرمني شوی اټومي بټۍ چارواکي وایي په دې بټۍ کې د دوه کارکوونکو مړی موندل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د قران پاک د سوځولو غندنه کړې ده. له سپینې ماڼۍ څخه په خبره شوې بیان کې ولسمشر بارک اوباما ویلي د قران پاک په ګډون د هر سپېڅلې کتاب بې حرمتي کول د تعصب او تنګ نظری عمل دی. بیان زیاتوي چې د قران سوځونې ته په غبرګون کې په بې ګنا خلکو برید کول او هغوی وژل یو تیری دی. بل پلو د دې پیښې په غبرګون کې د راپورته شوي تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او نن هم په کندهار او جلال آباد کې لاریونونه شوي او ګډونوالو د امریکا ولسمشر بارک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي پر ضد نارې وهلي. په مزار شریف کې وړ مورز شوو خونړۍ مظاهرو په اړه د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند زومري بشری ویلي
بعد از اینکه نماز ختم میشه به طرف دفتر یونام میان و در امتداد راه زمانی که به ایجه میرسند تظاهرات به خشونت تبدیل میشه و
د جمیل المنظور روسته خلق د ملګرو ملتونو د دفتر په لور روان وو چې په لار کې په تشدد لاس پورې کړ او د دوی د تشدد په نتیجه کې بیا مرګ ژوبل رامنځته شو. د دې ځان سربیره د یو پولیس ګاډي په ګډون وو ګاډو ته ور اچول شوې ده
چې در بین زو یک اراده واسطي پولیس هم است حریق و از بین رفته در ای خشونت هایی که به میان آمده.
د دې تاوتریخوالي په لړ کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي چې د ملګرو ملتونو هغه اووه تنه هم پکې شامل دي چې د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د مزار شریف په ښار کې وژل شو. د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پاکستانی عسکرو پر یو کیمپ راکټي برید کړی چې یو ماشوم پکې وژل شوی او دوه پکې نور چوبل دي. په اړه یې نور حال د مشال اډو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان ایجنسی رزمک کې د عسکرو کیمپ یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ مازیګر نوروستو نامعلومو وسلوالو د عسکرو کیمپ ته درې د راکټو ګولې ورویشتلې چې په کیمپ کې موجود د اف سی چارواکي زومان په کور باندې را پریوته. د دوی د وینا تر مخه د دغه راکټي ګولې پترس کې د اف سی چارواکي زومان یو د دوه کالو ماشوم نومان ژوند د لاسه ورکو او دوه نور د 15 او 16 کالو ماشومان توفیل او فایزا سخت ژوبل شوي دي.
تاسو د مشالې ډونه خبرونه اورئ. د خبر ایجنسی د باړې په سیمه کې تیر ماښام د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د اف سی ځواکونو یوول سرتیری جوبل شوې دي. په اړه یې نور حال د مشالې ډو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
یو پوزي چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې بیګا ماښام دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د اف سی ځواکونو یو قافله د باړې کمبر آباد سیمې نه تیرېدله. د دوی په وینا په دې پیښه کې یولس امنیتي سرتیری جوبل شوی دی او یو ګاډی هم ویجاړ شوی دی او ځایي خلک دا دعوه کوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې د کاخیلو په سیمه کې یولس کلنه جنۍ وژل شوه او د کمرخیلو په سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولې را پریوتو په نتیجه کې د یوې زنانه په ګډون پکې درې تنان جوبل شوی دی.
صدارتی ایوارډ یافتہ دانشور او لیکوال ډاکټر ظهور احمد اوان مړې نن په پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر ظهور احمد اوان پرون د زړه او سینې د مرض له امله سا ورکړه. نوموړي د شپېتو نه زیات د هنکو او اردو کتابونه لیکلي دي. ظهور احمد اوان د تیرو دریو لسیزو رهیسې د دل په شوري عنوان لاندې په بیلابیلو ورځپاڼو کې کالمونه هم لیکلي دي. په جاپان کې د جرمني شوی بټۍ چارواکي وایي په دې بټۍ کې د کارکونکو دوه کسانو مړی موندل شوی دی. د ټوکیو د بجلی اداره وایي چې دا دوه کسان له هغې وروسته بې درکه وو چې د مارچ په یولسمه نیټه زورورې زلزلې او سونامي دغه بټۍ ځپلې وه. په لیبیا کې د خونړو هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشرۍ کې د روانو عسکري عملیاتو ملاتړ کوي. او اخیری خبر د کرکټ، هند تیره شپه د ممبئی په ښار کې د کرکټ لسم نړیوال کپ وګټو او سریلانکا ته یې په فائنل کې په شپږ وکټونو ماتې ورکړه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. تاسو د مشال رادیو نو وروستي خبری خبرونه اوري. په دې خبرونه کې بعد دغه ټکو تفصیل درته خبر کړو. و باورو چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د قران پاک سوځول او په افغانستان کې په دې اړه د قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې مرګ ژوبله غندلې ده. په دې اړه د سیمې سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي په دې کې کومې سیاسي کړې لاس لري. دا په بشپړه مرکه کې اوریدل شي. په بلوچستان کې به د څلورو نورو بلوچي سیاستوالو د مړو د موندل کېدو واوري. د مومندو او باجوړ بې ځای شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته استول کېږي. د سیمې یو چارواکي اخوا د پاکستان یو سیاسي مشرف ته افغان شیرپا او د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي پکیج د ژر د ژر پلي کېدو غوښتنه کوي.
باوجود د دې چې ټول پاټه په دې باندې رضا شو مینیم پروګرام باندې اوس پورې شپته نه لګي چې کله بداغه کیږي. مونږ غواړو چې دا د فوري تور باندې نافذ شي.
په سواد کې به د پولیو پر ضد کمپاین او وخت را سره پاتې شو. نور ګڼ رپورټونه هم د خبرېدو ته دي. را سره اوسه. د همدغه خبرونه لومړی رپورت. د امریکای ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د قران پاک د سوزیدو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو وژل په سخت ټکو کې غندلې دي. مجید بابور په دې اړه رپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د هغه وجنو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده چې په امریکا کې د یو سخت دریزه ایسوي لخوا د قران پاک د سوزونو نه پس شوی وو. د سپین ماڼۍ نه یو بیانیه خپره شوې ده چې پکې اوباما ویلي دي چې د هر یو آسماني کتاب پاڼې سوزول بشمول د قران پاک یو ډیر غیر ذمہ دار او د انتهایی عدم برداشت عمل دی. ښاغلی اوباما زیاتوي چې د قران پاک د سوزولو نه پس د معصوم او بیگنا خلق وجنا د انساني اقدارو او روایتو ضد عمل ده. خاغلی اوباما په دغه بیانیه کې زیاتوي چې د خلق وجنا او بیا د هغوی سرونه غوسول په یو مذهب کې هم روان دي او یو مذهب هم د داسې ناوړه عمل اجازه نه ورکوي. تر دا مهال په افغانستان کې د قران پاک د سوزولو نه پس شل کسان وجلې شوې دي چې پکې د اپریل په دومبای نیټه په مزار شریف کې و د ملګرو ملتونو بهرني کارکونکو هم شامل وو. د قران پاک د سوزولو دغه واقعیا د مارچ په میاشت کې د امریکا په فلوریډا ریاست کې شوې وه. چرته چې یو سخت دریزه عیسوي مذهبي پادری ټیری جونز ځکه قران پاک وسوزولو چې د ده په وینا اسلام په نړۍ کې د مرګونی تشدد ذمہ وار دی. په کابل کې د داخله چارو د وزارت ویان زمری بشری اخبارواله ته وویل چې د مزار شریف د پیښې د پلټنو لپاره یو لوړ پوړی وفد به دغه سیمې ته لیږي. د ځایي پولیسو د وینا تر مخه په دغه مظاهره کې د جنوب جمع د مانزن پس سپینزو زرو خلکو برخه اخیسته وا. خاغلی زمری بشری ریا تکڑا چی د جمع د مانزن پس خلک د ملګرو ملتونو د دفتر پلور روان شو او پلاره کی دغه مظاهره پر تشدد شوا او بیا پکی خلک هم وجلی شول او دی سره سره د پولیسو د یو گاڑی بشمول و نور گاڑی هم اسوزولی شول او بیا په دغه دفتر کی سلور نیپالی ساتون کی درې نور عام کارکون کی یو نارویجن پایلټ یو د سویډن وکیل او یو د رومانیا سره تعلق لرونکی سړی هم وجلو. د رسنو تر مخه د قران پاک د سوزیدو دا پیښه د مارچ په شلمه نیټه د فلوریډا په یو وړوکي گرجا کې رامنځته شوې وه. د دغې گرجې پادری ټری جونز ویلي وو چې دی به قران پاک په 11 سپتمبر سوزوي او د دې وینا نه پس په میلیونونو مسلمانانو په دې خبره سخت غوسه ښکاره کړې وه. په شبرغان کې یو مظاهرچی عبدالمنیر وایي چې دا قسمه مظاهرې به تر هغې روانې وي تر کومه چې پادری ټری جونز د نړۍ ټولو مسلمانانو نه معافي نه وي غوښتي.
و امریدل چې د امریکې او ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د یو پادری لخوا د قران پاک د سوزیدل په کلکه غندلې دي. په امریکا کې د یو پادری لخوا په یو کلیسا کې د قران پاک د یوې نسخې د سوزولو پر ضد په افغانستان کې هم موګڼې مظاهرې وشوې چې په ځینو سیمو کې لا تاوتریخوالي ډکې وي او مرګ ژوبلې هم درلودله. دا مظاهرې مذهبي دي او سیاسي. د دغو مظاهرو تر شا د چا لاس دی او د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي؟ دغه پوښتنې د مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد او د سیمې د چارو کارپو نصر الله ستانکزي سره شریکې کړې دي.
اساسا زه فکر کوم په دې شکل چې صدا د افغانستان د خلکو حق دی چې باید مستعدانه چې او دام د افغانستان د خلکو حق دی او مسلمان ملت په توګه چې د خپلو مقدساتو دفاع وکړي. اما هغه اقدامات چې د مظاهرې په عنوان لاندې په افغانستان کې چې دوه مفهومه لري، یو مفهوم دا چې ډېر عوام خلک پکې اشتراک کوي، خپل احساسات پکې تبادله کوي، د بلې خوا نه یو تعداد عناصر طلبه عناصر چې کیدای شي دا په بهرنیو کړیو پورې تړاو ولري او همدارنګه په سیاسي ګروپونو پورې تړاو ولري. د دې مظاهرات نه په استفادې سره ځینې خشونتونه او ناوړه کړنې ترسره کوي، تاوتریخوالی ایجادوي. په دې کې زه د بهرنیو کړیو لاس همګرم دارنګ د القاضی شبکې لاسم په دې کې امکانات لرنه ګرم او دارنګ هغه افراطي ګروپونه چې د افغانستان په دولت کې هم متاسفانه نفوذ لري دوی لاسم د امکان لرنه ګرم.
یعنی ستانګزې سپ تاسو دا وایئ چې دغه مظاهرې چې کوم روانې دي د مذهبي رنګ نه زیات سیاسي بڼه لري؟
دواړه لري. په دې بل سره چې یو څه د خپل افغانان دي او عام افغانان چې ځین حق لري خپل مقدسات د دفاع کې وکړي ځین مقدسات ته استقوای شوی دی. یو څه د سیاسي او ایدولوژي خړی وجود لري چې غواړي د په څنډه په استفادې سره خپل اهداف مختبوزي او وزن اپسي مخشنه لري.
نو که چیرې دا مکلفیت یې سنګ ځای سي په تاسې خپل هم په یو پانتون کې یاست او سیاسي چارې له نږدې ساري په افغانستان کې، نو ولې په نورو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران او عربي هیوادونو کې داسې مظاهرې نه کیږي چې په افغانستان کې کیږي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. زه به یې کوم چې د ایران او پاکستان لپاره د سیاسي لوبو او تشنجات د ایجاد ښه میدان افغانستان ګرځېدلی ده. په دې توګه پاکستانیان او ایرانیان نه غواړي چې خپل هېواد کې داسې اقدامات وکړي. د خپلو فوټین عناصرو او خپلو جاسوسانو په ذریعه په افغانستان کې داسې اقدامات ترسره کړي.
نو ستانګزې صاحب، دغه کومې مظاهرې چې کله پیل شوې او تاوتریخوالو نه ډکه مظاهره لومړي سر کې مزار شریف ښار کې پیل شوه، څه فکر کوئ چې په مزار شریف کې ولې مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه؟
دا د مشخص دلایل لري. دا په بلخ کې د افغانستان یو برخه ده چې په ریکې د افغانستان د دولت مخالفین او د نړۍ د امریکایان مخالفین هم موږ داخلي کړو. له دې اقدامات نه معلومیږي چې دوی پکې نه فوج. د بله خوا نه متاسف سره باید ووایو چې ځینې کړۍ په د افغانستان په شمال کې وجود لري چې په تروریستي کړۍ پورې ارتباط لري. احتمالا چې دغه اقدامات هم د هغوی لخوا ترسره شوي.
یعنې تاسې دا ګمان نه کوئ چې په بلخ ولایت په مزار شریف کې دا مظاهرې په تاوتریخوالي ځکه بدلېږي چې دا د هغو ولایتونو نه دی چې افغان حکومت اعلان کړی دی چې بهرنیانو نه باید د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپاري، نو فکر نه کوئ چې یو ولایت باید دی؟
کیدای شي یو ولایت دا وي.
نو ستاسې په نظر ستانګزې صاحب څه کول پکار دی افغان حکومت ته چې په دغو حالاتو کې د دغه مظاهرو او د دغه ډول لاسوهنو مخنیوي وشي؟
زموږ لپاره په اول قدم کې زه به ډېر سره اړتیا وایم چې هغه امنیتي ځواکونه چې په بلخ کې دي دوی باید پرمختللو لاندې راشي، د لپاره چې د مظاهراتو دقیق تدابیر نه ونیولي. له بلې خوا نه زموږ لپاره باید موږ په افغانستان قانون لرو د مظاهرات او غونډې جوړولو لپاره. هغه قانون باید په دقیق ډول تطبیق شي. مثلا افراد باید په مظاهرات ګډون وکړي، د مظاهره کوونکو رهبري کوونکي کسان باید مشخص شي، د هغوی مسیر باید مشخص شي، د هغوی اهداف باید مشخص شي. دا قانون اجازه ورکوي د افغانستان دولت د لمنو د افغانستان دولت دغه تفاهم وکړي.
تاسې مشال رادیو نه د افغانستان او د سیمې د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزي سره خبري اترې اوریدي.
دا مشال رادیو ده.
تاسې مشال رادیو ری د بلوچستان په ځله ډیره بوکټی کې د سلور کسانو مړی د سرګندیدو راپورونه دي، خو حکومت یې لا تر اوسه پخلین نه دی کړی. هلته د کوهلو په سیمه کې د ریموند کنټرول بمې چاودنې په پیښه کې د دوو کسانو له وژل کېدو وروسته امنیتي چارواکو دوه کسان د پیښې په تور کې نیولي دي. نیاز مساخیل له سیمې رپورټ لري.
د بلوچستان د ضلع ډیربوکټي د سوی په سیمه کې څلور مړي موندل شوي چې بلوڅ سیاسي کارکونکي شودل شوي دي، او د بلوڅ ریپبلیکن پارټي د یو مشر شیر محمد بوکټي په وینا مړي د دوی د ګوند غړي وو. هلته لبلي خوا تیر ماښام له ضلع ډیربوکټي سره څنګ ته د ضلع کولو په سیمه کې د ریموټ کنټرول بمې چاودنې په یو پیښه کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. دواړه مړي د کوهلو د قبایلي شخصیت وډیرا رب نواز عزیزان شودل شوي دي. د کوهلو د لیویزو رسالدار محمد علم په دغه حق له ومشال ته وویل ګاډۍ له کولو څخه د یو کلی پر خوا روانه وه چې په لاره کې د ریموټ کنټرول بمې چاودنې ښکار شوه. دوه کسان محمد دین او بهادر خان مړه شوي او جهان خان او حبیب الله ټپي شوي دي. اوس تازه صورتحال څه دی؟ آیا لیویزو د چا د نیولو یا د پیشې په لړ کې سنور پرمختګ کړی دی؟ رسالدار محمد عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي د پیشی لزای څخه امنیتی چارواکو دوه کسان چې په خپل هم ټپی شوی وو نیولې دي. ریموټ کنټرول بمې چاودنه هم دغه دوه کسانو کړی ده. نمونه یې شیرو او محمد بخش دي. دوی له نیولو وروسته د پلټنې دپاره کوټی ته وړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کوهلو او ډیره بوکټي د بلوچستان له هغو ناارامو ضلعو څخه دي چې وخت ناوخته پکې بمې چاودنې او هدفي وژنې ترسره کیږي، او اکثره د دارنګ پیښو پړه بلوس ازادي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د بلوچستان د نارامو سیمو په اړه مو رپورت ورید، او دا چې د بلوچو سیاستوالو د مړو د سرګندېدو خبرې هم پکې شوې وي. بیا هم د مرګ ژوبلې په اړه د ویرې رپورت دته لرو. په دې وروستیو کې په 400 مردان پیښور او نورو ښارونو کې د پولیسو سرتیري د ځانمرګ بریدونو بمې چاودنو ښکار ګرځېدلي، خو دوی بیا هم د خلکو د ساتلو دنده پر مخ وړي. د مشال رادیو خبریال خالد خان خشګي پیښور کې د پولیسو د یو سرتیري محمد اقبال سره ولاړ دی. راځي صدر ته ولاړ شو او د دواړو خبرې اترې وورو.
ګران اوریدن کو، دی وخت زه د پیښور په صدر بازار کې ولاړ یم. پیښور صدر بازار چې شروع کیږي دلته د پولیس یو بلاکیډ یو چیک پوسټ لګېدل. پولیس چارواکي دی هغه ډیوټي کوي او هر ګاډی هغه ودري دا هغه تلاشي لی. او راځي چې داسې یو پولیس افسر نه پوښتنه وکړو چې دی دلته ولاړ او د دې څومره ډیوټي وي. تاسو نوم دی؟
زما محمد اقبال.
اقبال صاحب، که دا مراته وي چې تاسو د کوم وخت نه کوم ټیم پورې دلته ډیوټي کوي په صدر
کې؟ زما هلته کې تقریبا د صدر کې او دوه میاشتې وجه تعینات شوی یم. فرض جوڑے گی چنگ دے عوام اور ریمل خدمت کو ہوں میں ان شاء اللہ آئندہ میں کو بیا میم کو بیا میم کو ددی مخنیوی بکو ان شاء اللہ
تاسو یار اتره پل دغه کینی ونی چې لکه تاسو ډیوټی راځي تاسو اوس جذباتی تاسو س ورکه مصیبی چې یار موږ زو دغه دا یو خطرناک زی
زموږ خدا دغه ان شاء الله چې هر ټیم موجود او عوام خدمت بکو چې څه سما نقصان نشي تا ملک سا اپراته پرې جوړ نشي یا د شګر نشي دغه مخنیوی کوم ګټه
دلته خو زرګونو ګاډي تیریږي دي صدر بازار کې. نو بعضې خلک هم دغه دغه چې یاره هغه به وایي چې یاره موږ هسې تنګۍ یا دغه کیک دا خو به مختلف خلکو سره به دا واسطه
بعضې وخت دا خبره صحیح ده پکې داسې راځي پکې خو هغوی موږ دومره مطمئن کړو چې هغوی بیا هغه هغې ته غاړه کړي او خپل ګاډي تلاشي یا دغه طریقې سره خو د عوامو تاون موږ سره شته. بالکل دې کې خو کافي تاون موږ سره عوام کوي.
تاسو د کور رو دی تاسو خامخا کور وي ماشومان به مو هغه به وي چې په دا ځایونو کې بیا ډیوټي کولی نو بیا هوایي سره ډېر غم او فکر وي داسې داسې خبر شته
نه دا خبر نه غي هم دغه وصلی بالکل چته یو غي موږ ډاډ راکې چې بالکل د مل خدمت د پاره یو زموږ غم مکه به خدای د مل خدمت کې د کومه هر قسم دغه ته موجود ولاړ شه دی پړک دا زموږ کور د امره ولې
پکار دا چې تاسو سره داسې اوزار وی چې هغه نه پته لګول شي تاسو چیر دی ګاډو کې څه دی
دوران خبر نہ راغل بالکل زما هو ټیم لګو شو نور پولیس ډیر ادا کړی دا دې کې د مالک ټیم چې
عام خلکو ته څه پیغام ورکړو
نو عوام نه هم خوشاله چې عوام د پولیس سره ټیم تاون باندې موجود دي چې صدا سي واقعي را شي عوام په نوړه نه بالکل همدا ست بالکل ولاړ دي سر هغه موږ نه رسو کیږي عوام نه موږ ډیر زیات خوشاله چې عوام سره 24 ګنټي تاون ته پاره تیار ولاړ
دي په سره ودا کوم چې لکه تاسو پولیس والا مخا مخا وغوړ چې تاسو ډیوټي نه پتا هم کیږي دا ځدون کیږي چلته محفوظ وي سکندر
پیښور صدر کې د پولیسو یو سرتیری محمد اقبال وو چې د خلکو لمرستې خوشاله وو او ویلي په هر حالت کې خپل دندې ته دوام ورکوي.
مشال ریډیو وار
تاسې مشال رادیو اورئ. سبا ته په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم او پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بوټو د مړینې 23 اتلین منزل کېږي. په دې حقله له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر رپورټ لري.
د پاکستان د ګډ ګډ نه د پیپلز پارټي کارکنان د صوبایي او قومي اسمبلی غړي صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی غړي خدا بخش سنتر رسیدلی دي. دغه رنده پنډي په هغه زول جیل کې چرته چې ذوالفقار علي بټو لا په 14 اپریل 1901 کې یم کې پنسیور کړی شوی و. د بټو په یاد کې دستوري کیږي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او د مدنیاتو وزیر محمود زیب خان مشال ریډیو ته د ذوالفقار علي بټو د ترين په حق لا ویل. ذوالفقار علی بٹو چې د جمهوری او لسی ګون مشر او جوړونکې وو د پاکستان پیپلز پارټي مشران او کارکنان دا وایي چې د ذوالفقار علی بٹو مرګ غیر قانوني او غیر آئینی وو او هم په دې جوړتي ورسره د آصف علي زرداري د ذوالفقار علی بٹو د مرګ د کیس بیا برابر کول په دستاویزاتو لاسلیک کول وروسته سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د بٹو د مرګ او د کیس په اړه د سن اسمبلی سپیکر نثار کوړو لړکانه کې مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
کسی مرډر کیس میں بٹو صاحب کے کیس کا ریفرنس بھی قبول نہیں کیا جاتا اور جج صاحبان اسے کترا جاتے
ہیں. ہر وقت کے دیو مرگ کیس کے دو بٹو صاحب ریفرنس ہم نہ قبلی گی او ججان صاحبان دہاغینا ڈڑکوی. هغه وخت ججانو صرف یو فوزی امیر خوشالولو لپاره فیصله ورکړه او زمونږ نه زمونږ امیدونه اترول. نو باوري خبره ده چې زمونږ دا مقصد دی چې مونږ د ذوالفقار علي بټو نوم او حیثیت په ځای کړو ځکه چې هغه بې ګناه او مونږ یې بې ګناهی ثابتول غواړو. دا یادونه ولده چې د کړي خدا بخش نه سربېره بعد د ملک په نورو برخو کې د ذوالفقار علي بټو د تین دستوري منزلې شي. سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ریپل جلوزی او بنظیر کمپونو کې مشتا د بچوړ او مومند ایجنسی و د متاثرینو بیرته ستنیدل به رواني میاشتې لا یو لسمې نیټې نه پیل شي او تر شلمې پورې به دوام عمومي. په دې اړه پام وکړئ د احمد الله رپورټ.
د پروونشل ډیزاسټر مینیجمنت اتارټي چارواکو تر مخه جلوزو او بینظیر کیمپ کې میشته متاثرینو سره سره هغه متاثرین چې کیمپونو کې نه اوسیږي او واپس خپل سیمو ته تلل غواړي نو هغوی دې د واپسۍ فارمونه ډک کړي او ویډیا بسونو سهولت دې ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا په سطح د قبایلي سیمو متاثرینو ته اسانتیا ورکولو مشر مقبول شاه روغانی مشال ریډیو ته وویل چې د باجوړ او مومندو متاثرینو د واپسۍ لپاره به د 11 اپریل نه هر ورځ سهار 8 بجې د جلوزی او بینظیر کیمپ کیمپونو نه بسونه چلاولی شي
دا د یو لسه مافری مشهور کی او فری ترانسپورټیشن به ورکړي دی یې مې طرف نه او دې ته چې کوم ټنټو یا د غمن کوم ورکړو دا به سره خپل دی وړي چې سره به یو امبولانس هم دې سره راځي پورې دې سره به اسکوټي دا پولیس او بس په یو سره او ټرک په یو سره بس کې به خلک کې نه سات کې سامان شي دا دې دی راځي دا به سامان سره نو سره یو سره بنا بنا سامان دې نو تقریبا شپږ فیملی په یو بس کې راځي او نور چې کوم راشن یا دا غو هغه اوس فلال خو پات شوی دی کیږي چې دې خلکو له بیا هلته کې په طریقه باندې څور کې پروسه کال کوم آی ڈی پی ستې او ما کښې په دې کې څه بدلون نه راغلی
د یوې پوښتنې په جواب کې چې د باجوړ او مومن ایجنسو هغه سیمې چرته چې حالات تر اوسه ښه نه دي آیا دغه سیمې متاثرین به هم واپس لیږلی شي مقبول شاه روغانی وایي تو خوراک نړیوالی ادارے ڈبلیو ایف پی پہ پاکستان کے ترجمان امجد جمال وائی چستنی دن کے متاثرین تبا منگ ترکال 2012 پورے د مختلف پروگرامون لاندے خوراکی مواد ورکو او منگ غواړو چې دا متاثرین دوباره په خپل خپو ودرېږي
باجوړ او مومند کې وو متاثرین جو پشاور ویلی اور
د باجوړ او مومند ها متاثرین کم چې د پیښور شاوخوا سیمو جلوزو کیمپ او بینظیر کیمپ کې میشته دي په واپس لو باندې ته زموږ اداره د مختلفو پروګرامونو تر لاندې کال 2012 تر اخره پورې خوراکي مواد ورکوي دا متاثرین په خپل سیمو کې د خپل ودانۍ کارونه کوي او بدل کې به ورلمو خوراکي مواد ورکوو لکه ماشومان چې سکول ته ځي زنانه کې به د صحت مرکزونو ته ځي او هغه زمیداران چې خپل پروتو کې به کار کوي هغه ته به خوراکي مواد ورکوو زموږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې متاثرین د خپل بهاله کارونو کې په خطوګه برخه واخلي او پاتې شو ها متاثرین چې په سیمه کې اوس هم حالات ښه نه دي نو صوبایي حکومت او خصوصا پی ډی ایم ای سره به په شریکه موږ د هغو لیست تیارو او دوی ته به په کیمپونو کې راشن ورکوو
د یادونې وړ ده چې مومند او باجوړ ایجنسو د متاثرینو واپسۍ مرحله به تر شلم مئی پورې جاری وي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د باجوړ او مومندو ایجنسیو د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ستنیدنو د لړۍ مو واوریدل افغان کډوالو د ستنیدنې د لړۍ په اړه هم درته په دې خبري خبرونه کې رپورت لرو لږې دمې ورسته
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
تاسو مشال رادیو اوري په پاکستان کې د کډوالو د نړیوالې ادارې چارواکي وایي په تیر یو میاشت کې زر کډوال افغانستان ته د دوی په مالی مرسته ستنه شوې دي خو دوی انګیري چې د ژمي په ختمېدو به د کډوالو د ستنېدو لړۍ نور هم چټک شي له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل په دې اړه رپورت لري
د یونیسیار ویاندا دنیا اسلم خان د وینا تر مخه چې افغانستان کې د یخ موسم او خراب حالاتو له وجې تر دې دمه تقریبا یو زر خلک افغانستان ته واپس تللی دي خغی زیاتوي
مارچ کې تاسو ته معلومه ای چې په پاکستان کې موسم د ایسه سم نو بیک هوم په افغانستان کې د نن موسم زیات یخنی ولا بلوچستان کې هم بارانونه شروع او خلک په دا پوزیشن کې نو چې پرته ولاړ شي نو اوس موږ د امید کوو چې شاید اوس موسم سم
افغانستان تا دنتلو په اړه یو افغان کډوال عابد مشال ریډیو تا صدا سیوویل
حالات خراب دي زمون کوم کور نه چي واغه خراب شي وي دي دواوي جوړول بل ډېر زیات مشکلات دي موږ بل دونه وسایل موږ سره نشته چې هغه بیا د سره مخته کور نه آباد کو ستي هغه بیا د سره جوړول هغه ډېر زیات په شدید نو دوی وجه موږ ډېر فنلو
دغه سي یو بل افغان کډوال نومان مشال ریډیو ته وایي چې افغانستان کې واپس مشته کې دوله بجي هغه ته ډېرې ستونزې هم مخې ته کې دي شي د ملګری ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې یونیسیار تر مخه ولس لکه افغان کډوال پاکستان کې مشته دي د دې افغان کډوالو وطن ته د واپس تلو سلسله شروع شوې ده خو سخ کال د دې د واپسې دا مرحله ډیره په کلاره روانه ده انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
و مریدل چې په پاکستان کې د کډوالو د نړیوال ادارې چارواکي وایي په تیر یو میاشت کې زر کډوال افغانستان ته ستنې شوي دي او سکال د دوی د بیرته ستنېدو لړۍ ډیره چټکه نه ده. په روانه خبری خبرونه کې به په کوټه کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم رپورټ واوري. لږ د می وروسته د خبرونې نیمه برخه ته رسیدو.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشه یو زمنګ تازه رپورټونه او تازه خبرونه له همغه ځای لوستلې هم شي او اوس هم د خبرونی نیمه برخه ته رسیدلې. یو پنیمه برخه کې درته د خبرونو لنډیز لرو. پنځه نیمه بجې دي او خبرونو لنډیز ترته اصرار عالم مومندوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د کورنی پاک د سوځولو غندنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د رزمک پسیمه کې د پاکستانی عسکرو پر یو کیمپ راکټي برید کې یو ماشوم مجل شوی او دوه نور جوبل دي. د خبر ایجنسی د باړي پسیمه کې تیر ماخام د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ترڅ کې د پاکستان یو لس سرتیری جوبل شوی دي. په جاپان کې د جنمني شوی اټومي بټۍ چارواکي وایي په دې بټۍ کې د دوو کارکونکو مړی موندل شوی. په لیبیا کې د خونړیو هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشرۍ کې د روانو عسکري عملیاتو ملاتړ کوي. په کازاکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجې د نور سلطان نظربایوف بریالی ښایي او هند له شاوخوا 28 کلو وروسته پرون په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ ګټلې ده.
تاسو مشال رادیو نه خبری خبرونه اوري او بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان د پیپلز پارټي د شیرپاو ډلی مشر او د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر آفتاب خان شیرپاو له حکومت نه غوښتي چې د قبایلی سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي پکیج ژر تر ژره لاسلیک او نافذ کړي او په هیواد کې د مخ په زیاتیدونکو بیو مخنیوی وکړي. د څرګندونی نوموړي په یوې خبری غونډې کې کړي چې نور حالې له پیښوره د مشال رادیو خبريال فواد علي شاه په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر داخله او د پاکستان پیپل شیرپاو ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په یو خبری غونډه کې د ولس مشر آصف علي زرداری نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د فاټا د پاره چې ټول سیاسي ګوندونو په شریکه کوم پیکیج تیار کړي وو پاغه د زر تر زره لاسلیکو کی.
باوجود د دې چې ټول پټه په دې باندې رضا شو مینیم پروګرام باندې یو د پولیټیکل پارټیز ایکس الټا ایکسټینډ کول او دویم د فاټا ریفورم شکم مخ کې 2009 کې 14 اگست باندې او صدر ته پیشو په دې باندې ټوله پټه دغه اتفاق دی او صدر سره ملاقات مو شو. باوجود دغه هغه وعده وکړه او سپوره سپته نه لګی چې کله به دا کیږي. مونږ واړو چې دغه فوري تور باندې نافذ شي او د دې سره په فاټا کې یو ډېر مثبت اثرات مخامخ راشي.
د آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا چې حکومت په 13 میاشتو کې په عوامو باندې 350 ارب روپۍ ټیکسونه د یو آرډیننس په ذریعه لګولې دي او د پاکستان په آئین کې د صدارتی آرډیننس په ذریعه د ټیکسونو لګولو اجازه نشته.
زما په خیال د دې بوج به په قوم باندې راځي او دا به رو خلق محسوس کوي او خاص کر په آرډیننس په ذریعه 53 ارب روپے دا چته په تاریخ کې نه دي شوی. ورسره ورسره د پیټرولیم په دې 3 کالو کې زما په خیال 50% نه زیات دوی هغه شوي دي. اوس تقریبا 100 روپو ته لیټر ڈیزل تقریبا رسیدو والا دے. نو دے سرا صرف دا ٹرانسپورٹ مانے نا با ہر یوشی مانے دا گیا سر شوے دے.
دا آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا چی پا فاٹا کی اصلاحات سرا با دا غزائے خلکو جوندونا آسان شی او دا امنیت مسئلے با ہم ہواری شی. فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور.
بیا هم په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پاتې کېږو او د خلکو د ستونزو په اړه درته رپورټ لرو. سیلابونو وروسته د ډیرو ځمکو په اړه ډیرې لویې لانجې رامنځته شوې دي او دا لانجې او ستونزې لا هم پسې زیاتېږي. دا ځکه چې د ډیرو ځمکو هیڅ ډول قانوني ریکارډ نشته او یا هم ډیرې ځمکې سیلابونو وړي او پولای نه معلومیږي. په دې اړه شاهنواز ترکزی رپورٹ را لے گلے
پر ضلع دیر کی د سیلاب روستو اولس پر یو بل پرتانو او کچرو کی مقدمے درج کرے دی زکه چې پر دیر کې خو پولیس او عدالتو نشته دی خو د ځمکو ریوینیو ریکارډ یا قانوني نقشې نشته دی او داسې لانجې ځایي عدالتونو ته هم راغلي دي د تیمرګری د عدالتونو یو وکیل حضرت رحمان مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر وخت وویل چې د سیلاب وروستو د ځمکو په اړه لوی لانجې جوړې شوې دي
کار خبره دي چې سین خو لکه د دې کلو په منځ کې یو برید هم دی زمانه قدیم نه او چې کله دراغه نو د دوان اړخ نه ځمکې وړلې ډېر په وسی مقدار وړلې بیا سم ټایم دا چې وکړل چې د ډایورشن ګین کا لکه د یو کلی په جیداد ډېر زیات لاړو په دې کې چې ریسنت کما لانجه شوې د غټه چې هغه د دو کلو منځ کې دا زمنګ دانو کلې دی بیا ورته مخامخ منظرې تنګې دي نو د اغه تر منځ د سو افرادو جګړه وشول او هغه بیا قومي شکل مونږ نیو بیا ریسنت یو بل لانجه بارون کلی او در آباد د کلی په منځ کې مم په دې سيناريو کې شوې ده اوس ښکارا خبره ده چې دا خلک به کوشش کوي چې موږ خپل ځمکه اکسټینډ کو دي زه ته ورسو او هغه به کوشش کوي چې موږ دې زه ته ورسو خدا جنرال دا ډېر کامن د لوی په سات د دې د لاسنه جوړلې
حضرت رحمان ایڈوکیټ وویل چې هغه ځمکه چرته چې ور باندې شفوا هم سیلابونو وړلې
لکه زما سره یو کیس چې سړي شپکړی وځه پکې د مداله وکړو چې سیلاب راغی نو چې زما کوم ځمکه ما غستی وو د شپې د اوپې شو و سیلاب غزمکه وړه نو ما عدالت ته درخواست وکړو چې جناب دا سړي چې په کوم شي شپکې اخه هغه پراپرټی نشته لکه ته د سبا ډیگری مورګه ته د لس شي ورکې نو یو دا صورت حال اکثر چې کوم ځکه د سین په غاړه ځمکې وي لټیګیشن پر روانو نو چې هغه وړه شو نو پای کې د دې چې اکثر شوټونه چې کوم نه لیف سره مخابخ
او یو بل قانوني کیس چې حضرت رحمان ایڈوکیټ لا راوړل شوی وو د هغه غزمکه یو کومه چې خرڅ شوی وو
یو سړي په 37 لک روپیا باندې ځمکه خرڅ کړل په دې 37 کې هغه 20 لک روپیا نغدي اخستې دي باقي پیسې پاتې وي اوس ځمکه والوي چې زما هغه باقي پیسې ته ماته راکا هغه سړي دا وایي چې زه تل څه د کم ته ولا څه راکې نو ماته یو بریغ راغی چې دغه سوټ فایل کوم چې مالی د خپل پیسې ریټرن کړي نو ورته چې تا خو اګریمنت کړی دی کته د 2 ورځې پس اخستې نو دا اخستې او ندی په پاتې مغستې بیا به دا غوړې نو دا ټایپ کمپلیکیشن چې کوم دی نو دا او دا خو میجر کمپلیکیشن
حضرت رحمان وویل چې اوس د ځمکې قیمت هم ډیر کم شوې ده
گورنمنٹ دے روڈ دپار پرچیزو کو په 260,000 روپے پی کنال او چې دا سیلاب راتلو د دینه مخ کی دلته کی 1 کروڑ باندې کنال خرڅیدل چا غزم کی وړې شو اوس مطلب دا دی چیز دا یو ډیر میجر ایشو چې کومه ایت مرګره کی سپیشلی ایگزیست کای
حضرت رحمان ایڈوکیټ اول چې سیټلمنٹ یا دزمکو د حدونو ریکارډ نشته دی او دا ولې نشته هغه وای
دا مونږ کلانو اکثر په دې قرار د دونه پاس کړل دی ایریا کی تاسو سیټلمنٹ وکي خو زمونږ د وطن چې کوم مشران دی سپیشلی سو کارډ ملکس اند قوانین هغه د دې مخالفت کوي چې کله یو زل دا ډیټرمنټ شو چې د دې خاندل ته دومره جریب از مکه ده نو دغه سبا ایکستنشن نشي کولای دغه نشي کولای چې پردیش مکوونی شي دغه بده و چې دلته کې دا کمر زما بریدو ته بده نشي ویل چې هغه ماغه پوری کمر بریدو
شاهنواز ترکزای مشال ریډیو تی مرګره لور دیر
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
او سمیوی نړیوال ورسپانې تا کتن له روتا سیمه شالډیونه خبری خبرونه وري اسوسییټیټ پریس خبری ایجنسی لیکلی په پاکستان کې جهادي ډلې د نړۍ د امن لپاره خطر جوړېدل شي چې غوړي د هند او د پاکستان نه بل پرته په نورو ملکونو کې هم ترهګر بریدونه وکړي تفصیل د فرخنده وزیر نورو
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس کې کیتی ګینن لیکي هغه جهادي ډلې چې په پاکستان کې موجودیت لري د ټوله نړۍ لپاره د خطر وړ جوړېدای شي په دغه کې یو ډله چې لشکر طیبه نومیږي او د هند پر ضد جنګیږي د القاعده پر رنګ جوړښت او د کارکونکو شمیره لري خبری ایجنس تسهیلونکو استخباراتي چارواکو او د دې تنظیم د ځینو غړو سره د خبرو ورستو لیکي دا تنظیم غواړي چې اوس خپل کارونه د جنوبي ایشیانا علاوه د نړۍ نورو برخو ته هم ورسی او ځکه دا اوس یو ډیر خطرناک تنظیم جوړ شوی دی په امریکا کې جان کارلس چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جاج ډبلیو بش په وخت کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو چارواکی پاتې شوی وو وایي دا تنظیم اوس یوازې په پاکستان او هند کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې د جهاد لارې ترهګرۍ خورول غواړي لشکر طیبه چې د اسلام د یو سختریزه وهابي مسلک سره تړاو لري چې په سعودي عرب کې زیاتره دغه عقیده موجوده ده او دوه چرته نه چې القاعده هم راغلي لشکر طیبه هم د وهابي مسلک دغه تګلار لري کوم چې القاعده لري 13 میاشت د مشر حافظ سعید په لسګونو خلکو ته د وینا پر وخت په پاکستان کې د دوو کسانو د وجلو په تور کې د نیول شوی امریکایي ریمنډ ډیوست پانسې په اړه وینا وکړه ډیوس چې د خونبها ورکول وروسته خوشی کړل شو په پاکستان کې ځینې مذهبي او توندره وډلو پر سخت ناخوخي خودلې سیرون کې او د ترهګری ضد روانه جګړه کې یو شمیر پوهان دا نظر لري چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI اوس هم په لشکري طیبه کنټرول لري او غواړي د هند علاوه په نورو ملکونو کې هم د ترهګری لارې په خلکو کې یره خوره کړي. جین لوئیس بروګری چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ او د ترهګری ضد عملیاتو کې یو شمیر تنان نیولی چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ ته او د ترهګری ضد عملیاتو کې یو شمیر تنان نیولی وای لشکری طیبه په هغه ډلو کې راځي چې د نړۍ د امن لپاره تر ټولو زیاته خطر لري او زیاتوي دوی داسې ثبوتونه لري چې لشکری طیبه په مشرقي ایشیا یورپ او امریکا کې هم د جهاد لارې خپل تګل را پوړان دی بوزي. کیتی ګنن لیکي لشکری طیبه اوس هم د پنجاب د لاهور نه بهر په مرید کې کې هډ کوارټر لري او اوس چې دا د جماعت داوا په نوم کار کوي کوم چې هم د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوی په یو شمیر کلو کې د خیر خیګړې کارونه کوي چې د پنجاب حکومت لخوا ورته هم پیسې ورکل کیږي. کیتی ګنن لیکي په زرګونو پاکستانیان په بمی چاودنو کې وجلې شول او د 3000 زیات د پاکستان په وس هم د ترهګری ضد جګړه کې ژوند د لاسه ورکړو چې په دې لړ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو بل تر اگر ډالا تحریک طالبان هم په دغه لړۍ کې راځي چې د بیګونا خلکو په وجلو کې ککړ دي. خبري اجانس ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط لیکي امریکا په بیا بیا پاکستان ته دا ویلي د دې ترهګر ډلو د مخنیوي وکړي.
تاسو مشال رادیو او یو سمې بلې نړیواله ورسپانې کې درته یو رپورت لرو. په تایلند کې د بارانونو او سیلابونو له امله په لسو صوبو کې سلويخت پورې کسان وژل شوي او همدارنګه پلونه لارې ځمکه او د خلکو کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورت لري چې نجیب احمدي درته وړاندې کوي.
د تایلند حکومت وایي په جنوبي بنکاک ښار کې د وروستیو ورختونو سیلابونو له امله د وژلو شو کسانو شمیره سلویختو ته پورته شوې ده په داسې حال کې چې زرګونه نور په عارضي کیمپونو کې میش شوې دي. فرانس پریس خبري اژانس د اتوار په ورځ د ځایي چارواکو له خولې لیکلي چې تر یوې اونۍ پورې بارانونو د تایلند د 8 صوبو نه لس یې ډېر زیات ځپلي، کورونه، سړکونه او پلونه نړولي او ځمکې ورسره ښویېدلې دي. د تایلند د قدرتي آفتونو د مخنیوي اداره وایي تر اتوار ورځ پورې په ناخونسي صوبه کې 12، سورتانی کې 10، په کروبي کې 8 او په فتالنګ او چومفون صوبو کې 2 کسان وژل شوي وو. رپورټونه وایي د کروبي صوبې په کهوفانوم سیمه کې پوره یو کلی د ځمکې د ښویېدو له امله ویجاړ شوی دی. د خراب موسم له وجې تیره یوه اونۍ کې د تایلند په خلیج کې زرګونه خلک مرستو ته اړ شول او حکومت دې ته مجبوره شو چې خپل بحري ځواکونه د مرستو لپاره ولیږي چې خلک خوندي راوباسي او هغوی ته اوبه او خوراکي مواد ور ورسوي. همدارنګه ویل کیږي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د تایلند د هیواد ځمکني او هوایي مواصلاتي ذرایع هم متاثره شوي دي. د تایلند وزیر اعظم ابیهیسیت ویجاجایا د اتوار په ورځ خپلو خلکو ته خبرداری ورکړ چې ویښ بیدار دی اوسي ځکه چې د نورو بارانونو او سیلابونو د راتلو امکانات هم لیدل کیږي. نوموړي ویلي کله چې چارواکي د ویښ بیدار اوسېدو خبره وکړي خلک باید د هغوی سره مرسته وکړي او دا دنه وایي چې آفت هیڅکله نشي راتلی. نوموړي دا څرګندونې په خپله اونیزه تلویزیوني وینا کې د سیلاب ځپلې سیمې سورتانی نه خلکو ته وکړې. نوموړي ویل د خلکو سره د مرستې د مقدار د زیاتولو لپاره به دوی د ګل په ورځ د کابینې ځانګړې غونډه رابلي. په تایلند کې تر دې مخکې هم د بارانونو او سیلابونو له امله د خلکو ژوند او کاروبار ته تاوانونه رسیدلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو ری د انګلیسي ژبې پاکستانی ورځپاڼې د نیوز په یو مقاله کې راغلي دي په اسلامي هیوادونو کې د قابلو وړو او پوهه کسانو قدر نه کیږي بلکې ورسره برعکس زور زیاتې هم کیږي. زموږ همکار منور شاه د دې مقاله غټي کې وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویل شوی دی په نړۍ کې مسلمانان 20% آبادی لري چې تر اوسه پکې نه تانو د نوبل په نامه نړیوال ایوارډ یا انعام ترلاسه کړی دی. په دې کې څلور تنه یوازې د مصر سره تعلق لري او په نورو 15 کې یو د فلسطین، یو د ترکیه، یو د ایران، یو د بنگلاديش او یو د پاکستان سره تعلق لري. بیا په دې کې هم د پاکستان، ایران او د بنگلاديش سره تعلق لرونکي کسان چې نوبل انعام یې ګټلې دي په سیاسي او یا په مذهبي توګه د خپل هوادونو لخوا د ظلم او جبر ښکار شوی دي، او هم د دین اندازه کې دي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهانو او قابلیتانو خلکو ژوند څنګه وي. د نیوز ورځپاڼه وړاندې وایي پاکستانی ساینسدان ډاکټر عبدالسلام په 1909 کال کې د فزیکس په مضمون کې د یوې نوې څېړنې له مخه نوبل انعام ترلاسه کړی و. د انعام اخیستو پر مهال نوموړي ویلي وو چې که څه هم په دې لړ کې د پاکستان اهمیت په خپل ځای دی، خو د ساینس دنیا د ټولو انسانانو په ګډه ده. بلخوا ډاکټر عبدالسلام د احمدي فرقې سره تعلق درلود چې د پاکستان د 1903 کال د آئین تر مخه غیر مسلمه ګرځول شوی دی، نو د نوموړي د انعام په سرکاري توګه هم ستاینه نه ده شوې، بلکې په قبر چې کومه تختې لګېدلې ده د هغې نه هم د مسلمان ټکې لرې کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ایران ښځه ججا شیرین عبادی هم د 1909 کال د ایراني انقلاب وروسته د یو شمېر ستونزو سره مخ شوې وه، چې خلکو ته د انصاف ورکولو پر ځای بیا په خپل په انصاف پسې ګرځېدله، او دا غږ به یې پورته کوو چې تاسو کوم اسلام راوستل غواړئ دا اسلام نه دی. اسلام د ورورولۍ، برابرۍ او جمهوریت وینا کوي، او په کار دی چې دا بدلون په ایران کې په امن او خلوص سره راشي، نه چې د وینو د سیلابونو په بیولو. نوموړی په ایران کې د انساني حقونو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي نړۍ دریم تن د بنگلاديش محمد یونس و چې د خپل هیواد لخوا د مذهبي نه خو د سیاسي ظلم او جبر ښکار شوی و، ځکه چې نوموړي ته په قامي او نړیواله کچه ډېر شهرت ترلاسه شوی و. محمد یونس په مالی توګه داسې لاسته راوړنې کړې وې چې له امله یې په ولسي خلکو کې خوښي ډېره زیاته شوې وه، خو په 2010 کال کې د بنگلاديش حکومت په هغه د درغلیو تورونه ولګول او په جبري توګه یې د خپلې چوکۍ نه لرې کړ. د نیوز ورځپاڼه په اخر کې وایي په خوا به په یورپ کې خلکو د ساینس پوهان وجل، خو په اخره په خپله پوه شو چې د دوی نه بغیر پرمختګ امکان نه لري، او اوس په اسلامي نړۍ کې د پوهانو او قابلیتانو خلکو سره ظلم زیاتې کیږي، او هم دغه وجه ده چې پرمختګ هم نشي کولای. خو پوښتنه دا ده چې آخر کله به دوی په خپله ګټه تاوان پوهیږي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو اوري په سواد کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزنګ د رنس د مخنیوي په لپاره د اپریل د میاشتې سالورمې نیټې یا له سبا څخه د ساسکو د ورکبلو لړۍ پیلېږي. په دې بهیر کې به 3,80,000 ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړل شي. له سواد نه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان په دې اړه رپورت راکوي.
سواد کې د پولیو رنس مخنیوي لپاره د رواني میاشتې سلورمې نیټې نه سلور ورځنی پولیو ساسکو ورکولو مهم به چلولی شي. د سواد په سیمه کې تیر وختونو کې د پولیو رنس یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي وو، او بیا وروسته د سیلابونو له کبله بعض سیمو ته د تګ لارو د نشوالي له کبله پوره سواد کې دغه ساسکي نه ورکړی شوي. دا ځل به د سواد 15 یونین کونسلو کې 3,80,000 نه سیوا د 15 کالونه کم ماشومانو ته دغه ساسکي ورکولی کیږي. د موجوده مهم په اړه د ورلد هیلت ارګنایزیشن له اړخه نماینده ډاکټر محبوب مشال ریډیو تا اویل
موجوده چکم دا کمپین روان دی، دا به سواد کی وی خصوصا نو خوښ ځلو کې نشته دي. سواد د پارا 3,30,300 شپږ ته ماشومان او هدف مبارک لشه دي، او دغه 15 ته یونین کونسل ټولی چې دی دا به ان شاء الله دغه شامل وي، ځکه تیر ځل پکې د واوري ولای علاقه و د پکې ټوله علاقې ته رسیدو ان شاء الله. په دې کې د محکمه صحت طرفه کسان بزی د سپروایزرانو په صورت کې د ضلع مشران چې دی هغه هم د کوم چې کمپین روان دي د نگرانی به کوي، او چې کم زمونږ خويندې دي لیډی هیلت ورکرز هغه به کور په کور پکې هم مثالی او ماشومان ته به د پولیو ساسکي ورکوي. د سره سره په بسونو اډو باندې او د اډې د ضلع نه بهر وته او د بهر نه راتلو لارې چې کوم دي هغه باندې به زمونږ ټیمونه ولاړ وي، هغه به سفر کوونکي ماشومان ته د پولیو قطرې ورکوي. شپږ دېرش دغه ټیمونه دي، یو کم نوي هغه ځینې دي چې کوم هسپتالونه دي په هغه کې به یو کس ناس وي، او کم خلک کور نه هسپتال ته د علاج لپاره راشي یا د هغې ماشومان د څه بلې وجه نه پاتې شي هغې ته به په دغه فکس سنټرو باندې هم ویکسین ورکول کېږي.
سوات کې د دې خصوصي مهم ضرورت ولې راغې په دې اړه ډاکټر منیب چې د ضلع سوات پولیو ساسکي ورکولو محکمه صحت مرستیال دی وایي
اصل وجه دا ده چې په سوات حالات د سیدی یو خو دینه مخکې دا جمی کې سنو باوند ایریا چې پاګه کې زمنګ مهم ونه شو نو د دې وجه نه دا ضرورت محسوس چې هغه ایریا هم کور شي یو خبره دویم حالات هم دي دل کې چې زمون سره که فرض دا خدا نه خواسته وایرس سرکولیشن په کمزای کې وی چې هغه هم هغه ځای کې سټاپ شي نو د دې وجه نه حکومت پاکستان دا یو فیصله وکړه چې په دې ځای کې دوباره یو سپیشل مهم وشي
د دې مهم باقاعده پرانستا سیدو شریف کې د سوات ضلع مشر ډی سی او کامران رحمان وکړه نو موړي ویل چې دا ځل ټول سوات کې دغه ساسکي ماشومانو ته ورکول کیږي او ضلع انتظامیه د محکمه صحت سره پوره پوره مرسته کوي
زموږ خپل پوره کاوي شونه په دې سره دي چې د پولیو کوریج سیوا شي او الحمدلله کله چې زموږ ضلع حکومت دلته کې راغلي دي کوم چې زب دلته کې اس ډی سی راغلي ما نو موږ د ریفیوزل کیسز ختم کړی دي د لیډی هیلت ویزیټرز او د لیډی هیلت ورکرز خاص چې کوم مسلې دي هغه باندې موږ ناست یو خبرې اترې پکې کړې دي دا چونکه نېشنل پروګرام دی نو دې زیاتې تر چې کوم خبرې اترې به وي هغه به د وفاق سره به وي نو موږ صوبې حکومت سره هم د دې مسلې اوچتې کړې دي او الحمدلله په هغه کې موږ ډېر کامیاب شوې دي او کوشش موږ دا کوو چې په دې چې کوم مسلې دي هغه موږ زر تر زره حل کړو
د محکمې صحت له اړخه جاری کړې شوې شمیرې تر مخه ټول سواد کې د درې لکو اتیا زره ماشومانو ته دغه ساس کې ورکول لپاره نه سوا شپږ ټولګي جوړ کړې شوې دي چې ماشومانو ته به دغه ساس کې ورکول کېږي او سیمه کې داسې یوه علاقه نشته چې هلته دغه ساس کې ورکولو کې دوی ته څه قسمه رکاوټ وي او په دغه لړ کې مقامي مذهبي پوهان هم دوی سره پوره پوره مرسته کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو نه خبری خبرونه او ری خبری خبرونه کې مو تازه خبردار ترلاسه کړی چې په لاهور کې په یو مزار کې چاودنه شوې ده البته په ډیره غازی خان کې په یو مزار کې چاودنه شوې ده چې مرجوبله هم لزان سره لري د غوس را سره په سټډیو کې نجیب عامر دی ولدنه بعد پیښه تازه حل وخلو
مننه سی بجانې اوریدونکو تازه خبر لرو چې د پنجاب په ډیرای غازی خان کې د سخی سرور په نوم په یو مزار کې چاودنه شوې ده چې ورکه د یو شمیر کسانو د مرګ جوبلې ریپورتونه دي د چاودنې پر مهال په مزار کې ویل کیږي چې اورس روانو کلیزا اورس یو عیني شاهد عاشق حسین یو پاکستانی ټلویزیون ته ویل چې د شلو نه زیات کسانی په جوبل حالت کې په خپل سترګو لیدلې خو چارواکو د شمیره تر دې غړې مشال لیډیو ته تایید کړې نه ده په مزار کې ویل کیږي چې د اورس پر مهال میرمن او ماشومان هم موجود په سیمه کې ولاړ خبريالان وې چاودنه ډیره زیاته زوره وروه او د ګڼ شمیر کسانو د مرګ جوبلې ویرلې دل کیږي د پولیسو چارواکي وای دانه د سرګند چې دا ځانمرګي عمله وک بمی چاودنه په پاکستان کې وخت په وخت په مزارونو ځانمرګي بریدونه او بمی چاودنه تر سره کیږي تر دې مخ کې په پیښور په بو او نوخار کې هم مذهبي مزارونه په نخښه شوې دي د دې تازه پیښې مسولیت چا قبول کړي نه دي او ریدونکو پر اتلونکو خبرونو کې البته د سبا سهار خبرونو کې به په ډیره نور معلومات ترکو
ډیره زیاته مننه نجیب عامر چې په ډیره غازی خان کې د سخی سرور پونوم په یو مزار کې د شوی چاودنې حال راکو ویل کی چې دا چاودنې مرجوب له هم لزان سره درلودله
د مشال خبريالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
تاسو مشال رادیو اوري وایي یو ښه کتاب یو ښه ملګری یا دوست وي او دوستان چې هر څومره ډیر وي هماغومره ښه خبره وي په پښتو ژبه کې هم د نړۍ د نورو ژبو په شان نوي کتابونه چاپیږي دا چې د کتابونو د چاپ کېدو بهیر څنګه روان دی او په دې لار کې خنډونه څه دي په دې اړه به هم د نجیب عامر رپورټ اورو
د پښتو ژبې کتابونه په افغانستان پاکستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې مینوال لري چې د کتاب خپرونکو په وینا شمېره یې اوس مخ په زیاتېدو ده خو دا شمېره دومره هم نه ده چې د ګاونډیو یا نړیوالو هیوادونو د کتابونو د مینوالو سره مقایسه کړی شي په پېښور کې د ساپی څېړنو د مرکز یو مسول او آزاد خبریال فضل قادر انډیوال وایي پښتو کتابونه خپریږي خو د خرڅ میدان یې سوړ دی
تر دې دمه خو د پښتو کتابونو هغه بهیر ګرندی دی ولا لیکون کې مشته دی او اخیستون دي خو ډېر کم دي خو دوی هغه پخوانی دود دی چې لږ په وړیا مختشي ویله خو لږ لږ اوس په چې په کتاب باندې پیسې ورکوي کسان ډېر کم دي اوس دلته پېښور کې چې اکثره موږ ګورو 1500 یا نهایت زر تیراژ وي دنا خو پور ته چا نخ پرې کې چا بي زه کې ور باندې تاوان پاتې کې هغه بالکل کافي نه ده که پښتانه هم ماشاءالله سخت ډیر دي خو تر څو چې مینوال هغه پیدا نشي او وي لپاره ور چې زه پینځه سو ډیر کم دی او بل دا چې دا اوس مثال د ایران غوندې چا په زورو چاپ کې او بیا ورته په پیسې ور کې خپل کتاب بیرته ګټه مو کې او خلکو ته ورسیږي دا هغه پوهه زمونږ د پښتنو کې راتر دي د مانیشته
د دې ترڅنګ یو شمېر لیکوال ګیله کوي چې دوی په خپل شخصي لګښت د پښتو ژبې کتابونه چاپوي خو بیا په کتاب لګول شوی پیسې هیڅ کله بیرته لاسته نه راوړي بویا چې نن سبا د پښتو کتاب چاپول یو تاواني سودا ده خو ګڼ شمېر نور لیکوال داسې هم دي چې وایي د دوی کتابونه خرڅیږي په کوټه کې لیکوال او شاعر صادق جړک
خبره داسې ده چې د لیکوالانو کوم توپیر یې نه ځینې لیکوالان داسې کار کوي چې خپل شاعر یا لیکوال هغه کار کوي او بیا په خپل چاپ کې بل ملګری کتاب ورل چاپ کې نو په هغه کې کله نا کله مایوسي اتمان راځي خو چې زه کار کوم یا زما ملګری مش کار کوو نو موږ یو فکر لرو موږ په یو داسې چاپېریال کې ژوند کوو چیرې چې پښتو ته په دولت پر کچه هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي نو موږ د یو سیاسي ملي فکر له مخې هڅه کوو مبارزه کوو د کتابونو چاپو نو چیرې چې یو سیاسي هدف وي ملي هدف وي نو په هغه کې بیا مایوسي نه رامنځته کیږي دغه یو مشکل خو شته چې دلته ډېر خلک په پښتو نه پوهېږي پښتو لوستلی نه شي دغه وجه دا ده چې دلته په مکتبونو او کالجونو کې پښتو لازمي سبجکټ نه دی مضمون نه دی اما په کندهار کې په لوی افغانستان کې آزاد افغانستان کې چې دلته کتاب خرڅیږي او تر یو اندازې خلک په دې غریبۍ په حالت کې چې هغه کتاب رانیسي
فرهنگ پال او کتاب خپرون کې اسد دانش وای نن سبا چې سمره پښتو کتابونه چاپ کیږي او خرسيږي لاس کاله په خوای تصور هم نشوي کېده د د په وینا نن سبا د پښتو کتابونه په منظم لاره د افغانستان هر ولایت ته او د پښتونخوا یو شمیر برخو ته رسیږي او خلک یې اخلي هم لنو موړي مې پښتل نن سبا په کوم موضوعاتو لیکل شوی کتابونه ډیر خرسيږي هغه راته وویل
معمولا کتابونه دستی چې یو څه تقریبا موسمی شوی غونډی دغه وختونه کې چې د کانکور راځي بیا د علمی کتابونه او د بعضی درسي کتابونه او د کانکور راهنماګان او دغه شیان خرڅیږي لکه جمی کې چې ناولونه او مثلا نور داسې کتابونه چې خلک هغه خپل ماشومان سره او د کورنۍ سره لولي هغه سي کتابونه خرڅیږي نو نن سبا موږ دغه د جبي کتابونه او د جبي د زده کړې کتابونه او د کانکور راهنما او دغه کتابونه ډېر خرڅیږي او یو څه خو باید مونږ خپه نه را اعتراف وکړو چې ګاونډیو هېوادونو سره مثلا ایران شو پاکستان شو یا نور ملکونه چې زمونږ همسایګان دي له هغې سره خو مونږ له هغې مقابلې ته نه یو رسېدلي ځکه د یار کتاب د ډېر لږ شمېر هم چې نو 10,000 او 10,000 نه کم نه وي او مونږ له تر اوسه هغې اندازې ته نه رسېدلي متاسفانه ځینې کتابونه شته دي ولې نه چې هغه البته د ټولنې ته دومره ډېر څه نه شي ورکولی خو چاپیږي چې مثلا جنسی لارښود به ډېر خرڅیږي مثلا احمد ظاهر سندرې به ډېرې خرڅیږي د ناشنا سندرې به خرڅیږي نو دا یو ښه زیری نه دی په هر حال خو یو څه شته دي داسې کتابونه چې خرڅیږي ولې
پښتانه لیکوال وایي که په حکومتي کچه او یا هم په خصوصي کچه د دوی د کتابونو د خپرېدو غم وخوړل شي او دوی ته حق الزحمه یا رایلټي ورکړل شي نو دې سره به د دوی مورال لوړ شي او نوي کتابونه به ولیکي کدا سنوي نو د کتاب لیکل او خپرول یو تاواني سودا ده او تاوان بنو سړی تر کومه وخته غالي
د کتاب او د پښتو کتابونو د خبرېدو د ستونزو په اړه مو د نجیب عامر رپورت واورید او له همدې رپورت سره د خبري خبرونې وروسته او شیبو ته رسیدو مخکې تر دې چې خبرونه درته غونډه کو د دې ساته د لنډو خبرونو دا ورېدو بل نه درکوم چې اسرار علم مومن دی وړاندې کوي
د پاکستان د پنجاب صوبې په ډیرا غازی خان کې د سخی سرور دربار په احاطه کې بمی چودنه شوې ده چې ورکی 15 کسان وژل شوي او تر ډیر شوزجا جوبل دي زمونږ د خبريال مخې په دې دربار کې د یوې میشتې رئیس اور روان وو د چودنې نویت تر دې دمه نه دی معلوم شوی د امریکا ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د قران پاک د سوزولو غندنه کړې ده د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې د پاکستانی عسکرو پر یو کیمپ راکټي برید کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور جوبل دي د خبر ایجنسی د باړې په سیمه کې تیر ماخام د یو ریموټ کنټرول بمی 14 په ترڅ کې د پاکستان یو لسرتیری جوبل شوی دي په جاپان کې د زیانمنې شوې اټومي بټۍ چارواکي وایي په دې بټۍ کې د دوو کارکوونکو مړی موندل شوې. په لیبیا کې د خونړۍ هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشرۍ کې د روانو عسکري عملیاتو ملاتړ کوي. په کازاکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجې د نورسلطان نظربایوف بریالی ښایي او هند له شاوخوا 28 کلونو وروسته پرون په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ ګټلی دی.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
زمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com کې زمنګ ټوله خبرونه اوریدل شي. د نن ورځې د خبرونه پښی بوته را رسیدلی وو. زه حسیبه شهید، تخنیکی همکار جانتن او فضل افریدی له تاسو اجازه غواړو. سبب بیا هم له تاسو سره یو. تاسو اوس له دې وروسته په همدې صفه دیو رادیو اوریدل شي. تر سبا مو په پاک خدای سپارو. خمه خمولري د خدای پامان.